د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه، زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. په دې یو سات کې به تاسو بیلابیل رپورټونه واورئ، د سیمې په تازه حالاتو به هم خبر شئ. تاسو کولی شئ چې زموږ د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ واورئ. مخکې تر دې چې رپورټونه تور شو، لومړی خبرونه. په شمالي وزیرستان کې هغه پرلت د حکومت تر ډاډ وروسته ختم شوی چې خلکو د ډرون بریدونو پر ضد پیل کړی وو. په بلوچستان کې ناڅرګند وسلوالو هغه پولیس افسر وژلی چې د پولیو ویکسینو یوې ډلې امنیت یې ساته. د بشري حقونو 15 نړیوالو ادارو په یو لیک کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې نیولې بلوچ فعالان او د هغوی مشره مهرنګ بلوچ دې خوشی کړي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرلتوالو د مای په 19مه پیل کړی هغه احتجاج د حکومت تر وادو وروسته ختم کړی چې د پوځي ډرون بریدونو پر ضد یې شروع کړی وو. د پرلتوالو مشر مولانا بیت الله د مای په 16مه احتجاج کوونکو ته ویل چې حکومتي او پوځي چارواکو سره منلې چې د عملیاتو په وخت به درنې وسلې نه استعمالوي او د ولسي وګړو د وژنو مخنیوي به کوي. د شمالی وزیرستان ځایی انتظامی هم منلی چې خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ولسی مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره به نور ګامونه واخلي، کرفیو به کموي او انټرنیټ به بحالوي. د مې په 13مه د میرالی د هرمز کلي خلکو تور پورې کړل چې د پاکستان پوځ په ډرون برید کې د یو کور څلور ماشومان ووژل، خو پوځ وایي دا حمله دوی نه بلکې وسلوالو کړې ده، خو کومې وسلوالې ډلې تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د یوې مظاهرې په کولو سره له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په هغه صوبه کې ډرون بریدونه ودروي. د تحریک انصاف غړو او مشرانو د مای په 16مه په پېښور کې د احتجاج په وخت وویل چې د پاکستان پوځ دې په خپلو عملیاتو کې د ولسی وګړو له وژنې ډډه وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ په بیا بیا وایي چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسی وګړو ځانګړی خیال ساتي او د شمالي وزیرستان په میرالی کې وروستی ډرون برید دوی نه دی کړی، خو هیڅ وسلوالې ډلې په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ایران له ولسمشر او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره په ملاقاتونو کې په سیمه ایز امن او سوداګرۍ خبرې کړې دي. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د مای په 16مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې له ایراني چارواکو سره یې د امنیت، اقتصادي راکړې ورکړې او پانګونې په اړه ګټور بحث وکړ. د هغه ملاقات په اړه د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان دفتر د مای په 16مه وویل چې نوموړي شریف سره د خبرو په وخت ټینګار وکړ چې د پاکستان او ایران سرحدي سیمې باید د وسلوالو له فعالیت او قاچاق پاکې وي. شهباز شریف او د پاکستاني پوځ مشر فیلډ مارشل اسیم منیر د مې له 15مې راسي د یو پلاوي په ملتیا د ترکیې، ایران، ازربایجان او تاجکستان په دوره دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د هغه سفر مقصد د هند او پاکستان تر شخړې وروسته د سیمه ییزو همکاریو او ملاتړ زیاتول ښودلی دي. د بلوچستان په نوشکي کې د پولیو ویکسینو د یوې ډلې د امنیت لپاره مقرر یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند د مای په 16مه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلی او حکومت کوشش کوي چې د پولیو ویکسینو روان کمپاین په سوله ییز ډول ترسره شي. که څه هم نوموړي د کمپاین د ودرېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د بلوچستان رسنیو لیکلي چې په نوشکي کې د ویکسینو ورکول د نامعلومې مودې لپاره ځنډېدلې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان او افغانستان کې د مئی له 16مې د ګوزن د مخنیوي لپاره د ویکسینو کمپاین روان دی. د بشري حقونو 15 نړیوالو ادارو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک لیږلی او له هغه غوښتنه کړې چې نیولې بلوچ فعالان دې خوشی کړي. امنیسټي انټرنیشنل فرنٹ لاین ډیفینډرز فورم ایشیا او د بشري حقونو نړیوال فیدراسیون او د شکنجه ضد نړیوال ادارې د مې په وشتمه په یو شریک لیک کې ویلي چې پاکستان په منظمه توګه د هغو فعالانو پر ضد ګامونه اخلي چې د جبري لادرکه کسانو د موندلو لپاره سوله ییزې مظاهرې کوي. په لیک کې راغلی چې حکومت او امنیتي ځواکونه دي د بلوڅ یکجهتي کمیټې د غړو زورول بس کړي او هغه خبره لاندې نه نیسي چې د ریاست لخوا د بشري حقونو په سرغړونو رپورټونه جوړوي. د پاکستان حکومت د دې لیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیره اونۍ د پاکستاني پوځ وین لیفټیننټ جنرال احمد شریف په یوه خبري غونډه کې دعوه کړې وه چې بلوڅ یکجهتي کمیټې او مهرنګ بلوچ د ترهګرو ډلو ملاتړي دي او باید همغه سي رویه ورسره وشي. بلوڅ یکجهتي کمیټې او د بشري قانون نړیوالو ادارو دا تور بې بنیاده او د مظلومو خلکو د غږ خاموشه کول بللی دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي په یوه ورځ له پاکستان او ایران د افغان کډوالو 252 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شي. هغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دغه کډوالو سره مرستې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي او زموږ خبرونې د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم همدا اوس روانې دي. د دې غړې په اوګدو کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د ډرون بریدونو پر ضد مظاهره کړې ده او د پاکستان له پوځي غوښتنه کړې چې ولسی وګړي دې نه وژني.
مخکې به د فار ملکونو امریکې د سوپر طاقتونو کولې اوس اندازه چې د خپل ګورنمنت مرکزي هغې مسلمونږ په کې پی کې باندې د نه څو میاشتې مخکې زما حلقه کې بابوزه کې ډرون حمله شوې وه. اوس هغه ډرون حمله وزیرستان کې وشوله.
په کورم کې ځینو قومونو خپل منځي معاهده کړې دي. یو عالم وایي شیا او سنی باید د یو پښتون قام په توګه له یو بل سره ژوند وکړي.
شیا او سنیان دغه علاقه وسیدونی دي. کله مخپل مانځو کې معاهده وي خپل مانځو کې مو سره ایوي خبره باندې جوړ وو نه بیا کهار مدل غلطه پالیسي راځي بیا به چوک موکا نه ملويږي.
چین په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعلقات خواږ کړي دي، خو آیا پنګونه هم همدومره ده؟
چین په تروس پوری د تخم نامې لاس کړی دي، اما امریکا هم نه د پوره کړی. مثلا لوی پنګونه تروس پوری چین نه کړی په افغانستان کې.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوریدل. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې همدا اوس اوریدل شي. تاسې که زموږ خبرونه په ریډیو باندې اوس نشئ اوریدل نو تاسې کولای شئ چې د مشال ریډیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. دا فری یا وړیا موبایل ایپ دی او په تاسو باندې څه خرچا نه راځي. لومبی رپورت بور شو د شمالي وزیرستان په میرل کې د ډرون بریټ خلاف راوتلو پر لټوالو د مې پښپګښتما لزلي انتظامی او پوزي چارواکو سره تر مذاکرات ورسره خپل احتجاج ختم کړ. دوی د مې په 19 احتجاج شروع کړو او تورې پورې کاوه چې پوز په یو ډرون بریټ کې څلور مشمول وژل دي، خو پوز دا تور رد کړ دی وایي هغه حمله وسلوالو کړی ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پرلت یو مشر مولانا بیت الله او د شمالي وزیرستان انتظامی مشر محمد یوسف کریم د مې بشپګشتمه نه وخت مشال ریډیو ته تایید کړ چې حکومتي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره به لا زیات ګامونه واخلي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
میرلی کې د پرلت مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي. پرلت ختم شو. د پرلت مشر مولانا بیت الله بیگا شپې د مې پښپګوښتمه پرلتوالو ته حکومت سره شوې مایده نکات اعلان کړل او د 19 مې نه روان پرلت ختمولو اعلان یې وکړ.
تحصیل میرلی شه د کیما ناخوشګوارو کې یا پښوی دو اده د تحقیق ته پروي یو تحقیقاتي کمیټه جوړې شي. اې تحقیقات چې کله مکمل شي یا د کیم ذمہ دار خلک مطالعه یا سم ریپورت جوړ شي د اې په خلاف باندې به وکایدا کاروي شي. دریم انټرنیټ سرویس چې کیم ځای به حل کیږي. البته د انټرنیټ باندې د ریاست خلاف باندې چې کیم زبان درازي شي اې د استعمال نه وي فارس کی سالویر نو کا کې میز مخشه کې دې سراوي چه پیش ملک اکبر خان دی میرلی دی اسپتال نا فوج نرکیدل کرفی و وزیرستان شدی که مدو دی درون حمله پیسلای سراون را دی داویر استعمالی شی امی سارا پیسلا پدا ایجنڈا وشوا چه صرف ایتیه بریگیر دی دورانیر سینا مستقیر دی وزیرستان و دی بین خصوص دی میرلی پی ایریا شمیش حقا وصلا
د ضلعي انتظامیه جلا جلا چارواکو حبیب الرحمن او غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په شپږویشتمه حکومتي فوزي چارواکو او د پرلت یو نیم سل مشرانو ترمنځ د مذاکراتو څو پړاوونه وشول چې اخیره یو بل سره متفق شول. یاد پرلت د مئی په نولسمه وروسته له هغې پیل شوی و چې د پرلتوالو په وینا میرعلي هرمز سیمه کې په ډرون برید کې د یو کور څلور تنکي ماشومان ووژل شول او د کور خزینه یو بل ماشوم ژوبل شو. پرلتوالو د غلطایخي د څلورو ماشومانو مړی نن د پرلت ختمې دو پس خاورې ته وسپارل. د یاد برید په اړه د فوز اماړي کو سانګې او میرام شاکې فوزي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي ول چې دغه برید فوز نه بلکې وسلوالو طالبانو کړی. وسلوالو د فوز دغه بیان په غبرګون کې څه نه وویلي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پرلت مشرانو سره خبرې سر ته ورسېدې. ډاډ یې ورکړ حکومت فوز د غلطه د ولس د ژغورنې پوره هڅه کړي. وسلوالو زیات کاروایو کې به د عامې آبادۍ او خلکو پوره خیال ساتلی شي. پرلتوالو یاد پرلت کې او د دې وړاندې څو ځله په یاد ډول پرلتونو کې د حکومت فوز نه هم دغه غوښتنه کړې چې د وسلوالو زیات کاروایو کې د عام ولس وژغورل شي. دوی په وار وار تور پورې کړې چې د غلطه د وسلوالو زیات چې ډرون بریدونه کیږي او یا ماټر ګولې ویشتلې کیږي نو د عامو خلکو په کورونو پرېوځي او خزینه ماشومان څو ځله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدل شئ او د واتس اپ چینل د لارې تاسو ته بیلابیل مواد وړاندې کیږي. هله چې هلته هم ورشئ او زموږ دغه ځانګړو خبرونو ته لاسرسي پیدا کړئ. یو رپورٹ به دروارو پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی په خبر پختونخوا کې د پاکستانی پوز او مرکزی حکومت لخوا د ڈرون بریدونو پر ضد په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو د احتجاج په محال ڈرون بریدونو غندل او له پوز او حکومت د ډول پی خود پلټونو او مخنیوي غوښتنه وکړه. کله چې د مشال ریډیو خبریال له دغه مظاهره چانو څخه پوښتنه وکړه چې په د خبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته نو دوی ولې د دغه حملو مخه نشنیولې، نو هغه وی چې ډرون بریدونه د پاکستان پوز او د وفاق حکومت لخوا کیږي چې د دوی په وس نه رسیږي او یوازې مظاهره کولای شي. په دې اړه د عظمت علی شاه رپورټر.
د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مې پښپګشتما د ډرون بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره رابلل شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف پلاویان او مشران دلته کې راټول شوي دي احتجاجي مظاهره لپاره سټیج لګولې دي. په دغه سټیج باندې د هغه ماشومان چې کوم د میرلی په ډرون برید کې مړ شوي وو هغه عکسونه دلته لګول شوي دي. تاسو به زما تر څنګ دغه چې کومې ناری دي یا غږونه دي دا به هم تاسو دلته کې موږ سره د پاکستان تحریک انصاف یو کارکون ولاړ دی هغه سره به خبرې کوو چې هغوی دغه احتجاج ته راغلي دي او دغه احتجاج اپاړه باندې سوای ډېر زیاته مننه جی مشال ریډیو ته د وخت ورکول لپاره اول که زموږ د اوریدونکو لپاره خپله پیژنګل وکړو که بیا راته ووایه دغه احتجاج له تاسو راغلي مقصد څه
دی زمانو اکرام کټانه ده دلته په پښتونخوا کې زموږ مخکې هم د 2011-12 کې په دې باندې احتجاجونه شوي هغې نه پس چیرمین عمران خان چې کله وزیر اعظم شو نو موږ ورته کتلی دي چې په پاکستان او بالخصوص په پښتونخوا کې یو ډرون حمله هم نه ده شوې خو د تیرو د پنځه شپږو میاشتو نه موږ دا ګورو چې په پښتونخوا کې یو ځل بیا ډرون حملې شروع شوې دي کوم چې نارملایز کولو دپاره بار بار د څه وقفو سره ادا کیږي د پاکستان تحریک انصاف په تور ګوند دا د دې مذمت کوي او دا غواړي چې دا شی زونه دی یو ځل بیا بند کړی شي
په خیبر پښتونخوا کې حکومت هم ستاسو دی خو بیا هم تاسو د خیبر پښتونخوا کې چې کومې ډرون بریدونه کیږي هغې پر ضد تاسو نن احتجاجي مظاهره کوي
څنګه چې تاسو ویل چې پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی خو دا چپټر وایي که دا صفه وایي دا د وفاق سره راځي او بارډر سره راځي او دا بارډر تاریخ ماته ترازی د وفاق سره
د پاکستان د فوج عام اړیکو ادارې ISPR د مې په یوشتما دغه پیخې په اړه باندې یو بیان جاری کړی دی په هغه کې ویلي دي چې د پیخې رستوې سمدستي توګه باندې پلټنې پیل کړې دي
ISPR په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د لومړی چې کمره پورنه دی هغه ښایي چې دغه وحشي عمل د هند په مالی مرسته یا ملاتړ چې دونکو وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان چې د پاکستان حکومت یې فتنه خارج بولي لوري پلان او تر سره شوی دی دلته کې نور د پاکستان تحریک انصاف کارکونان هم په دغه احتجاج کې موجود دي اغه سره هم خبرې کوو
دلته کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي هم په دغه احتجاج کې موجود دي موږ سره زرشاد خان هغه سره خبرې کوو
مخکې بعد فارملکونو امریکای د سوپر طاقتونو کولې اوس اندازه چې د خپل ګورنمنت مرکزی هغه مسلمانګه په کې پکې باندې ردی نصور میشت مخکې زما حلقه کې بابوزه کې ډرون حمله شوی و اوس هغه ډرون حمله وزیرستان کې وشوله د ډرون حملو نقصانات په دې کې کولیکټر ډیمیج په نوم باندې ډیر بې ګناه خلک شهیدان شي مین ټارګیټ ته دیونه رسی او بې ګناه خلک تاسو په چسوم لري دلی قدم په بابوزو کې شوی و که په وزیرستان کې وشوه دې کې زیات تر بې ګناه خلک شهیدان شي زموږ مین مطالبه ده که پرف کمزې کې د دې طرحه ګرخکاری انتها پسند کاری د دې پورشته د هغه خلاف د دې خپل اپریشن کې خو ډرون خلاف د هغه زیات نقصانات شته او فواید کم دي د دې خلاف موږ وروتي چې ډرون حمله دني کوي
زیات تر خلک او شیا د تلسم ترمیم نه بعد هم د صوبې خپل اختیار مشته د سیټیو کې او دغه په اړه باندې تاسو تر اوسه پورې بیا ستاسو حکومت یا د اسمبلی سده سکړي دي
مو خو د دې خلاف اسمبلی کې مواد شت کړو څنګه چې په بابوزو کې دا ډرون حمله شو هر فورم باندې موږ د ډرون خلاف چې کم دي اواز جاتو پتا ته پاتې دا د مرکزی ګورنمنت نکیږي موږ صبا سره اغه تیار نشي چې موږ یاره د خپل ګورنمنت سره یا بغاوت وکیا دا خدای احتجاج ته کو د اسمبلی پر فورم په دې موقع باندې چې راته ډرون حمله مکه کم دي کې تاسو ته ملک دشمن عناصر کاری د خلاف تاسو زمینی اپریشنو کې ډرون حمله مکه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې دا اوس د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ دا فری او وړیا دی تاسو کولی شئ چې په خپل سمارټ فون کې هغه فون چې انټرنیټ ولري په هغه کې د خپل پلی سٹور نه ډاونلوډ کړئ بیا وروسته چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ بیا وروسته په ډېر خرچ نه راځي ډېر کم انټرنیټ استعمالوي او تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خپرونې په ډېرې ښې او شفافې واوري یو رپورټ ته بور شو په پېښور کې د مې په وشتمه د پاکستان پیپلز ګوند په کارکونانو د اوخ کې بهون کې ګیس د کارولو د دوی د احتجاج کوونکو کارکونانو د منتشر کولو وروسته د پاکستان پیپلز ګوند د سوی حکومت د دې ګام غندنه کړې ده او وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت باید دا کار نه وای کړی، ځکه چې د دوی پوهنه د مئی په شپږشتمه خپل د تحریک انصاف ګوند غړو هم احتجاج کاو، هغوی په آرامه ناستو خپل احتجاج وکړ، خو د پیپلز ګوند غړو چې کله احتجاج کاو نو پر هغوی باندې اوښکې بهونکې ګیس استعمال شو. په دې اړه د غلام غوث رپورټ.
د پاکستان پیپلز ګوند په کارکونانو د اوخ کې بیان کې ګیس کارولو او په زور د پښتونخوا اسمبلی مخې ته د دوی د احتجاج د منتشر کولو وروسته د یاد ګوند صوبایي مشر محمد علي شاه باچا مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی احتجاج پر امن او ولې د صوبایي حکومت په امر د دوی د کارکونانو په ضد زور او جبر وکارول شو.
ګور نن پر امن احتجاج د دې صوبو کرپټ صوبایي حکومت چې کم کرپټ کرپشن کی ملوث دے، نہ اہل لے، امن و امان خراب دے، زما پا خیال دے دی گورننس نشتا دے دا خلاف منگا رہوتیو دے دین اب منگا دے یو یو پیسے حساب کو او انتہائی دا افسوس خبر دا چے زمنگا پا پورم منی تجاج بانے دی شیلنگ امو کو ٹیر گیس امو دا کو لاتی چارج امو کو پا آغا احتجاج کو پا دے احتجاج کے فرق دے دی سرکاری املاک تا نقصان رسولے دے دی سرکاری املاک سوزولی دی دی دکانون سوزولی دی دی ایمبولنس سوزولی دی زمنگا پر امن احتجاج ہو او دا انتہائی افسوس خبر دا چې بمنګ باندې نن دا لاټی چار دا زمګ قانوني او ايني حق ته د دې تپوس پته ان شاء الله تعالی
د پیخ پځي کې د سواد د کلام نه د احتجاجي پرلت ته راغلي د پاکستان پیپلز ون یو کارکون سردار علي مشال ریډیو ته وویل د دوی احتجاج پای ته پر رسیدو چې دا پیخه را مخې ته شو.
مون کم ګناه کړو، کم جرم کړو، خپل حق مون ته تپوس کولو، خپل حق تپوس ته پر راغلی او مون باندې شیلنګ شو، مون باندې لاټی چار شو، ولي اخر دغه وجه سو مون کم زیاتې کړو، کم ظلم کړو پورا من احتجاج باچا تقریر ختم شو او باچا تقریر نه پس همایون خان چې تقریر کورو جی شیلنگ شروع شو ولی
بل خواته چې کله د پاکستان پیپلز ګوند کارکونانو باندې پولیسو شیلنګ او لاټی چارج وکړو نو د هغې وروستو ځینو مشتعل کسانو د پاکستان تحریک انصاف هغه احتجاجي کیمپ پنډالونو ته اور ولګولو چې د تیرو څو میاشتو نه پکې د پاکستان تحریک انصاف پلویان د پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته د عمران خان د راخلاصولو په هدف په احتجاجي پرلت ناست وو. د تیرو څو کلونو نه د پاکستان په سیاست کې د حکومتونو لخوا د مخالف سیاسي ګوندونو په احتجاجونو د تشدد کولو پیخي مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان تحریک انصاف په احتجاجونو د انسوګیس یا لاټی چارج یا د نور ډول تشدد کولو په پیخو تر دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف په موجوده وفاقي حکومت او د پنجاب په موجوده صوبایي حکومتونو دا ډول نیوکې کړې دي. دا چې ولې د پاکستان په سیاست کې د سیاسي وندونو او حکومتونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
او دا ښکاری چې اوس پاغي په دینوم باندې را چکم لاټی چارج او شیلنګ شوی دی نو د دې زموږ په صوبایي حکومت کر رہی او د دې خلاف پاغي تحریک چلی. زه دا غنم چې د دې یو ورځ مخکې هم موږ دا خبره کړې و چې په یو ورځ باندې د دوو مخالف سیاسي جماعتونو په یو ځای باندې لکه تاسو ګورئ د اشنغره او د جنا پارک څومره فرق دی، هیڅ فرق هم نشته، دو څلور قدمه فاصله ده. نو په یو ځای کې د دوو مخالف سیاسي جماعتونو د هغې جلسه کول دا د دې ښکارا ده په دې باندې بالکل دا دو جمع دو چار په شانتي واضح هوا چې دې کې به تصادم کیږي. نو دا اوس چې کوم ماحول جوړ دی دا چې ښکاري چې دا د صوبایي حکومت لپاره خو ډېر خطرناک ماته ښکاري، نقصاني ښکاري، ځکه چې د هغې خلاف به دلته یو مومنټم جوړېږي او پیپلز پارټي به خپلو حقوق لکولو دپاره د خپل سیاسي ژوند او د خپل سیاسي بیدارۍ دپاره دا استعمالي دا صورتحال به نور هم سیاسي ګرمېږي.
د پاکستان پیپلز ګوند په کارکونانو د انسوګیس د کارولو د دې پیښې وروسته د پیښې په ځای کې موجود یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان پیپلز ګوند کارکونانو د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج پر مهال چې کله هغلته کې ممنوعه ریډ زون ته د ننوتلو هڅه کوله چرته نه چې د پوځي چاونۍ حدود شروع کیږي نو دوی د اعلی چارواکو په امر د دوی د ورننوتلو د مخې نیولو لپاره په دوی باندې انسوګیس وکارولو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په خبرونه کې افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس موږ اوریدل شي. یو بل رپورټ تبور شو د پاکستان په سپریم کورټ کې په قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي لګکیو لپاره ځنګړی شو چوکیو په اړه د مقدمې اوریدنه دوام لري. په قومي اسمبلی کې ځنګړی چوکۍ ګوندونو ته د هغوی د ګټل شوو چوکیو په تناسب سره ورکول کیږي. تحریک انصاف د ګوند په حیث په انتخاباتو کې برخه نه واخیسته ځکه چې غړو ته انتخابي نخه نه وه ورکړل شوې، خو اوس وایي چې د دوی آزادو امیدوارو چې کومې چوکۍ ګټلې د هغې په بنیاد د ورته چوکی ورکل شي. نور تفصیلی له راشد خټه کورو.
په پاکستان کې د ټولټاکنې کډونه پس سور لس میاشتې تیر شوې دي او د حکومت جوړېدو هم د یو کال نه زیاته موده وشوه، خو په قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې 24 چوکۍ تر اوسه خالي دي او لا پرې څوک نه دي ټاکل شوي. دغه شان په سینېټ کې هم په 11 چوکیو تر اوسه ټاکنې نه دي شوې. د دې وجه دا ده چې ځانګړې چوکۍ ګوندونو ته د هغوی د ګټل شوو چوکیو په تناسب سره ورکول کیږي، خو په تېرو ټاکنو کې د حکومت مخالف تحریک انصاف د یو ګوند په حیث برخه نه وه اخیستې او غړو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې ګډون کړی وو. الیکشن کمیشن اف پاکستان د سلیلش ځانګړې چوکۍ نورو ګوندونو مسلم لیگ نون، پیپل پارټۍ او جمعیت علما اسلام ته د هغوی د ګټلو نشستونو په تناسب سره ورکړې وې. د تحریک انصاف اتیا غړو د دې چوکیو ترلاسه کولو لپاره په سنی اتحاد کونسل کې د ګډون اعلان کړی وو، خو د سنی اتحاد کونسل مشر په خپل هم په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه. تیر کال په 12 جولای د سپریم کورټ 14 کسیزه بینچ تحریک انصاف ته د ځانګړو چوکیو ورکولو امر کړی وو، اگر چې تر دې وړاندې د پېښور های کورټ ته عریضه رد کړې وه. اوس د سپریم کورټ آئینی بینچ ته د پریکړې په ضد ورکول شوو عریضو اوریدنه کوي. د آئینی بینچ ته امکاني پریکړې په اړه په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې دا مقدمه په آخرینۍ مرحله کې ده، امکان لري چې په څو ورځو کې فیصله شي، خو سپریم کورټ صرف د آئین تشریح کولی شي. آئین بیا د سره لیکل د سپریم کورټ کار نه دی، ځکه دا چوکۍ تحریک انصاف ته ورکولو امکان هم ډیر کم دی.
زما خپل خیال دا دی چې د پېښور های کورټ فیصله به ریسټور شي، که مکمل نه نو جزوی به ریسټور شي. سی سیټونه چې کوم دي نو هغه به دغه ته ملاو شي، بیا پکې پی ټی آی ته چې کوم آلریډي وو او نور چې کوم دي نو هغه ته نشي ملاوي دی. د هغې وجه دا وه چې ټیکنیکل اوس هغه لیګل خبرې دي چې سنی اتحاد کونسل په پارلیمنټ کې شته نه، نو پارلیمنټیرین څنګه پای کې شاملېږي. نو سنی اتحاد کونسل چې کوم صدر وو، چیرمین ورسوک چې وو، هغه په خپله په انډیپینډنټ حیثیت کې په الیکشن کې حصہ اخیستې ده. درېمه خبر دا وه چې پی ټی آی دغه کیس کې پاتې نه وه، هغه پیټیشنر نو چې کله دا خو د قانون مسلمه اصول لري چې کوم سړی ریلیف غواړي په کار دي چې هغه په مقدمه کې ځان فریق کړي، نو چې فریق نه دی او چا غوښت نه دی یو ریلیف، نو سپریم کورټ څنګه هغه ورکول شي؟
د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ځانګړو چوکیو د ټکنو نه کېدو په وجه پارلیمان نیمګړی دی، نو آئینی بیلونه څنګه منظوروي او قانون سازي څنګه کوي؟ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې نیغ په نیغه ټاکل کېدونکي ټول غړي په پارلیمان کې موجود دي، ځکه پارلیمان ته نیمګړی ویل سم نه دي او د پارلیمان کار په قانوني توګه سم روان دی.
د قانون مطابق زاد امیدوار د پاره یو مخصوص وخت دی چې هغه به د پارلماني ګوند سره چا چې د الیکشن کمیشن د قانون لاندې په یو مخصوص نخه باندې او د قانون مطابق الیکشن کړي، نو آزاد امیدواران به د هغه سره اعلان کولی شي. وسته چې کوم سنی اتحاد کونسل د هغه په پارلماني ګوند په حیثیت باندې هم هغه باندې سوالونه دي. دینه علاوه چې کومه د مخصوص نشستونو فیصله به کیږي، هغه به د قانون مطابق کیږي، د خواهش او د بل قاعده مطابق خو به نه کیږي. د هغه کې قانون هم دغه دی چې دغه نشستونه به یو پارلماني ګوند ته چا چې په یو مخصوص نخه باندې هغه الیکشن کړي د الیکشن کمیشن سره رجسٹرډ ګوند دی. نو وسه ک سپریم کورټ یا د عدالتونو چې کوم مخمسه ده، اک آئینی عدالتونو دي ک های کورټ دي ک سپریم کورټ ته، هغه خود کتاب ته ګوري.
د تحریک انصاف غړو په ټاکنو کې ځکه په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه چې الیکشن کمیشن په ګوند کې د ننه انتخابات نه کولو په وجه هغوی ته انتخابي نخه نه وه ورکړې. د ځنګړو چوکیو لپاره عدالت ته عریضه هم سنی اتحاد کونسل ورکړې وه. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې له دې وجې د سینټ ټاکنې هم نه دي شوې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري. او هر ورځ نوري ویډیو غانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسې د یوټیوب د لارې بیلابیلې ویډیوګانې زموږ کتلی شئ. په دې کې خبری او تفریحي ویډیوګانې شته دي. تاسې د مشال ریډیو چینل ته ورشئ، اول ته دا ویډیوګانې وګورئ. اوس د خپرونې نیمایي ته ورسېدو، راځئ د خبرونو لنډیز واورو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرلتوالو د مای په 19مه پیل کړی هغه احتجاج د حکومت تر وادي وروسته پرون ختم کړ چې د پوځي ډرون بریدونو پر ضد یې پیل کړی و. د پرلتوالو مشر مولانا بیت الله د مای په 26مه احتجاج کوونکو ته وویل چې حکومتي او پوځي چارواکو سره منلی چې د عملیات پوخ به درنې وسلې نه استعمالوي، انټرنیټ به بحالیږي او د ولسي وګړو د وژنو مخنیوی به کوي. د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د دې مظاهرې په کولو سره پرون له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په غوښبه کې د ډرون بریدونه ودروي. د تحریک انصاف یوې مشر شاندانه ګلزار وویل چې ګوند یې په خوا د ډرون بریدونو او وست پاکستان د خپلو بې پلټ الوتکو پر ضد دی او باید سمدستي دغه حمله ودرېږي. د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ په بیا بیا وایي چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي وګړو ځانګړی خیال ساتي او د شمالي وزیرستان په میرل کې روسي ډرون برید دوی نه دی کړی بلکې وسلوالو کړی و، خو هیڅ وسلوالې ډلې په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د بلوچستان په نوشکي کې نن د پولیو ویکسینو د یوې ډلې د امنیت لپاره مقرر یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت وایند شاهد رین نن په یو بیان کې ویل چې وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان او افغانستان کې د مئی له 26مې راهیسې د ګوزن د مخنیوي لپاره د ویکسینو 5 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د ایران له ولسمشر او ستر مذهبي مشر سره په ملاقاتونو کې پر سیمه ایز امن او سوداګرۍ خبرې کړې دي. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د مئی په 26مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ایراني چارواکو سره د امنیت، اقتصادي راکړې ورکړې او پانګونې په اړه ګټور بحث درلود. د بشرحقونو 50 نړیوالو ادارو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته نن یو لیک لیږلی او لاغې غوښتنه کړې ده چې نیولی بلوچ فاران او د هغوی مشره مهرنګ بلوچ د خوشې کړي. مهرنګ بلوچ د مارچ په میاشت کې نیول شوی ده. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت وایي چې له چین سره یې تعلقات ډیر ښه دي او د چین بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د حکومت په دوران کې کابل ته سفر کړی دی. اقتصاد پوهان وایي چې په افغانستان کې د چین پانګونه دومره ډیره نه ده. د دې وجوهات څه دي؟ یو وجه یې ځینې سیاسي څېړونکي دا ښیي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر اوسه پورې په نړۍ کې هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی او چین هم په هغه هیوادونو کې دی چې په رسمیت یې نه پیژني، نو ځکه د ډېرې پانګونې په کولو کې زړه نازړه دی. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولي او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین 20 نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په 26مه خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله هم تر اوسه پورې لا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسته کړې دي، اما عملی کار نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په امو دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو هغې ته ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. امو نور دغسې یو برسېره لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړې په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینی ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل،
دا څلور کاله کې چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېر لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دي هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت خواهش متداده چې زمون په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخې او عملي اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبره یې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو اوریدونکو تاسو کوي شي چې په دغه ایپ باندې موږ هم دا اوس واوري، د فری وړیا موبایل ایپ ته تاسو هم دا اوس ډاونلوډولی شئ په خپل فونونو کې کومونه یې ډاونلوډ کړئ. ځینو ځینو کې مونږ خبرې وو چې زموږ ریډیو نه اورېدل کېږي، نو اوریدونکي داسې فکر کوي چې کېدای شي مشال ریډیو بیخي بند ده. مشال ریډیو بند نه ده، اوس هم 4 ساعته داسته خپرونې کوي، خو تاسو کولای شئ چې که په ریډیو باندې نه شئ اورېدل نو د ایپ د لارې واورئ. دغه موبایل ایپ تاسو ډاونلوډ کړئ، ډېر په اسانۍ ډاونلوډولی شئ، وړیا او فری ایپ دی. اوس یو بل رپورټ ته ورزو، د افغانستان په اړه دی. په ایران کې میشته افغان میرمنې وایي چې ایران ډیر په تیزی سره افغان کډوال خپل ملک وباسي، او که دوی افغانستان ته ستنی شي نو د طالبانو د سخت دریزه رژیم د لاندې د دوی ژوند ته خطر پیښیدلی شي. دا اکثره هغه ښځې دي چې په تیر جمهوري حکومت کې یا کار کړی دی، او یا هم خبریالانې، سندرغاړي، هنرمندانې، او یا هم نور په داسې کارونو په افغانستان کې بوخت وو چې د 2021 کال د 15 اگست مخکې فعال وو. او دوی د دغه نیټې وروسته د طالبان حکومت راغی، نو دوی له افغانستان وتل او د نورو هیوادونو تا د تګ په تمه په ایران کې میشته دي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده، د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالي شوي وي، د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډیر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالات سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې گیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
با مشکلات زیادی روبرو هستن، بیکاری از یک طرف،
لاری رستونز در مخیم لیوی خواه بیکاری دو لبلی خواه نمالون برخلیک جبری استل و افغانستان تا پستانی دو سر دجان گواخ تا طول غستونز دی چین انسپا طول افغان کردوال و سر لاس و گریباندی بزنگری روال خزی و دخوز و دخونم لطاری ملگری ملتون و ناریوال طولن باید جدی پاملر نوکری او دی بحرانی وزیت تا رسیدن بکری
و این وضعیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل: له تیرو دوو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللې ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل را ها کردن آمدن در ایران،
ډیری خزی امنیتی گواخونو لعمل ایران تر غلی دی، ډیری لکزه سنادی ندی تم دی چوی او زین خوبی لسناد یعنی په قانون تو برغلی او ستول دی سلو له خطر سره مخی.
د طالبان حکومت کته امدا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقوق خوندې دي، خو له 2021 کال اگست په افغانستان تر بیا واکمنیدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته په نجونو د زده کړو، په ښځو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت د دې اقداماتو په غبرګون کې په افغانستان کې ښځو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. وروسته له هغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو ښځو د خپل سرو نیونو، ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالي پکې ویل شوي وو، چې له امله یې ډیری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره یې ویلي دي: هغه کسان چې افغانستاني پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بیرته ستانه شي، له ځورونو، خپل سرو نیونو، غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. د افغان کډوالو په اړه باندې مو رپورت واره د زبتا ست یو خبر هم وای، ما غا خبر په دې اړه د افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت وای چې په یو ورځ کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو 252 کورنۍ خپل هیواد ته سنې شوې دي. هغه وزارت د مای په وشتمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې یو ورځ مخکې سنو شو کډوالو کې 103 له پاکستان او پاتې له ایران ورغلي دي. د خبر پاڼې تر مخه هغه کورنۍ سره ابتدایي مرستې شوې دي، ځینې خپلو سیمو او ځینې جوړو لنډمهاله کمپونو ته لیکدول شوی. ملګرو ملتونو په هرات، کندهار او ننګرهار کې د تازه ورسنو شو کډوالو لپاره مرکزونه جوړ کړي دي چې پکې دواني او خوراکي مواد وشي، خو هغه ادارې ویلي چې نورو نړیوالو مالی مرستو ته ضرورت لري. پاکستان او ایران له تیرو دوو کلونو راهیسې له خپلو ملکونو د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. دوی په لومړي قدم کې بې اسناده کډوال وویستل، خو وروسته یې وویل چې ټول افغانان به وباسي. تاسو په دې اړه باندې ډیر څه د مشال ریډیو د ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو د فری او وړیا موبایل ایپ د لارې ترلاسه کوئ شئ. هغه ته معلومات تاسو ته په وی ڈی وی لیکلي په غږ او په تصویري شکل کې وړاندې کیږي. اوس کورمې ته زو. په کورم کې مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ عام معاهدې کې دو سلسله روانه شوې ده او تر اوسه پورې په ځینو سیمو کې دا معاهدې لوزنامې ترسره شوې دي. د هغه ځای خلک وایي چې دا معاهدې ځکه ضرور دي چې په کورم کې که څه هم په عقیدوي لحاظ شي او سنی اوسیږي، خو دواړه ډلې پښتانه دي او دوی په پښتونوالي سره د یو بل ترمنځ ژوند کوي او کولی شي چې خپلې ستونزې د پښتنو د جرګو، مرکو او تیګو او همداراز د لوزنامو د لارې حل کړي. په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ.
په کورما کې د کوهاټ معاهدې له مخې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ امن تیګه د ایښودلو سلسله دوام لري. د سده یوزای مشر امجد علی بنگش مشال لوډیو ته پر وشتم مې ویلي، په مارچ میاشت کې د الیزو شیاګانو او بګنسونیانو ترمن د اتو میاشتو لپاره امنتیګه په ایښودلو کې کامیابی تر میلاویدلو په سلو ورځې وړاندې پر بشرو سیمه د ډنډر کلی سنیان او د مالک کلی احمدزو شیاګان په خپلو کې امنیت ساتلو په خبره متفق شوی. بنگا شوای په سیمه کې تر مذاکراتو پس د پړچمکنی، شکردارا، شبلان، علمشیر او دنګیالې علاقو مشران امن معاهده ته آماده کړي او زیاتوي پرتلونکي وخت کې به د سدې خورکلی، بالشخیل، پیوړ او تری منګل سیمو خلک هم په پام کې نیولې چې پکې امن تړون وکړي.
اوس حالات د سیدی څخه روان اوریزو کې حکومي علاقې نورې پوتې دي، هغه کې لوکل لیول باندې معاهده نزدیکو کیږي. نور پایدار امن لپاره دا ډېرې ضروري دي، ویلې چې دا قبایلي علاقه دي، د ځکه خلک څه دي په خبرو په جرګو باندې زیات انحصار هم لري او هغه خلک په یږي بندیشي باندې.
په کورما کې د شسونی ډلو ترمنځ حالات لا یوې مودې راهیسې خراب دي. په سیمه کې د دې لویه وجه هغلته موجود د ځمکو شخړې، پر ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین او پر مسافرو وسلوال بریدونه دي. په نومبر میاشت کې نه ورځې خوناړې جنگ تر کېدلو پس حکومت د کوهاټ پر سیمه شیسونی مشران مذاکراتو ته کېنول چې د هغوی ترمنځ په 14 نکاتو اتفاق ترتلو پس د جنوري پر اولنی نیټه د امن یو معاهده وشوله. په هغه معاهده کې دي چې په سیمه کې را جوړ شوي امن ماحول ته تقویت ورکولو په خاطر هغلته موجود قومونه او ډلې د پخپلو کې یو کړل شي. په پړه چنار کې د شیاګانو یو مشر سي تجمل حسین وای، کله چې معاهده وکړله نو بیا یې دینی فریضه هم دغه ده چې ورباندې کلک ودرېږي او زیاتوي په معاهده کې د اسلحې راټولولو او یا مورچې ړنګولو خبره وه. هغه هم منلې دي، خو داسې دي نه وي چې یو منم او بل نه منم پر پالیسی مخالف فریق ورسره مخ کې ځي. حسین وای په معاهده کې تر ټولو مخ کې د لارو محفوظولو تر څنګ هغه د عام ترافیک پر وړاندې خلاصول وو، خو تر اوسه پر هغه شک عمل نه دی شوی.
شیا او سنیان دغه علاقې اوسیدونی دي، کله مخ خپل مانځو کې ماهدی وی خپل مانځو کې مو سره ایوی خبرې باندې جوړ وو، نه بیا کهار مډل غلط پالیسی رځي بیا به موکا نه ملويږي. نه ان شاء الله کومه ماهدی کیږي روانې دي، مثلا د وتی زایو مانځ شي وا د علي زای هغه د بعد بشاره او د اطراب کلو ورسره نګدی روزو کې بلش خېلو دي، ی خور کلی یو ساده مانځ روانه دي، اندیشن سره پیواړو کې دو مانځ حکومت د امن تیګي سلسله روانه دي. ان شاء الله ما درخواست ټول قوم نه او خصوصا بیا جوانانو نه دغه امن ماهدو ان شاء الله پس دري وکو چې یو ډیر پا امن دغه خور باندې راشي، دغه خور ته دوباره خوشاله راشي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سو واره خونړي جنگونه هم شوي. د سیمې شیا او سنی مشرانو ترمنځ نه یوازې د کوهاټ پر سیمه دغه د امن معاهده شوي، بلکې د مری لوزنامې تر څنګ داسې نورې د مختلفو علاقو او قومونو په کچه ځنګړي موعدي هم شوي. په صدق کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال لوډیو توای په کوهاټ کې د شیسونی مشرانو ترمن شوي تازه موعده د مری پرسیما په 2003 کال کې شوي د امن موعده تجدید دی چې د هغې هر یو شکمنی او غواړي چې زرته زره عملی کړي. خان دا هم وایي د مخکې شو موعدو چې چا هم خلاف ورزي کړې وي که پوښتنه ونه شوله تازه موعدو د کېدلو هیڅ فایده یې نشته او مسلې به هم هغه رنګ پاتې وي.
داسې نورې مایدې روانې دي لوکل مایدې دوخه خبره ده خو څو پرې دې ته د خلک په دې نظر ما ګوري چې زړې مایدې به په دې باندې موتې شي. نه، زړه آلرېډي وا مایده شوې ده یوانه، بلکې څو مایدې شوې دي چې هغه په کوواټ مایدې کې مو ټولو ذکرونه کړي دي. هغه مری مایده ده او هغه 12 کروڑ روپۍ مو څه کله جنګونه وشو هغه نه بعد امن تیګه وشوله او 12 کروڑ مچلګا 12 کروڑ مایده وشوله. سو هغه 12 کروڑ کې بیا خلاف ورزیان یا شوي دي، فارکینو خلاف ورزي کړي دي. بیا هغه کې مو گرینډ جرګې سره 50 لاکھ روپۍ مو مچلګام جمع کړي دي، 4 خلاف ورزي کړي دي. هغه د گرینډ جرګا سنو کې هغه ته د سزا ورکړه شي. دی مو لیکل کړي دي، د مو گرینډ جرګې سره خبر یا کړي چې مایده په خپل ځای باندې بهول وي.
بلخوا د کرمې ضلع انتظامی یو مشر اډیشنل ډپټي کمشنر امیر نواز خان ویلي دي چې په کرما کې پایدار امن قائمولو په لور شوي تازه موعده یو مثبت ګام ثابتې دی شي. امیر نواز خان زیاتوي په سیمه کې مکمل امن او امان تر قائمولو پورې به شپه ورځ یو په کولو کلی کلی او کور کور ته ځي. ډپټي کمشنر دا هم ویلي په سیمه کې لا اتو میاشتو پاتې د جنگ ماحول پر عادي ژوند اثر غورځولی چې له هغې د راوتلو لپاره کوششونه روان دي. مزید انتظامی چارواکي وایي د سیمې لارې خلاصې دي خو عام ټرافیک بور باندې تر هغې پرېږدول کېږي چې د وسلوال بریدونو پر وړاندې محفوظ کړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې تاسو ته په ویب باندې هم نشریږي. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. که نه غواړئ چې مشال ریډیو په ویب سایټ باندې واورئ، تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو په موبایل ایپ یې واورئ. دا ایپ وړیا دی، فری دی، په تاسو باندې هیڅ مصرف هیڅ خرچه نه راځي. تاسو په خپلو موبایلونو کې لاړ شئ د ایپ سټور ته، هغه که هر یو وي، که تاسو انډراید استعمالوئ نو پلی سټور ته ورشئ، او که آیفون استعمالوئ نو هغه دپاره تاسو ایپ سټور ته تللی شئ. هلته مشال ریډیو سرچ کړئ، په اسانه باندې تاسو راتللی شئ، په یو کلک سره ډاونلوډ وشئ او د مشال ریډیو خپرونې په اسانه او په روانه او په شفافه توګه باندې اوریدلی شئ. که بیا هم څه ستونزه پکې تاسو ته پیښیږي، تاسو د یارانو مشال خپرونه کې مونږ ته راشئ او راته ووایئ چې تاسو څه ستونزه لرئ چې مونږ یې در حل کړو. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د خیبر پښتونخوا په سوات کې په سیدو شریف جهانزیب کالج کې د 6 مئی څخه د مئی 8 یعنی سبا پورې درې ورځنۍ د کتابونو میله روانه ده. په دغه میله کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې کتابونه ایښودل شوي دي او دا په زرګونو کې دي. دغلته ځوانان ورځي، دا کتابونه اخلي هم او لوستلی هم شي. دغلته خاص رعایت د دغه کتاب لوستونکو ته ورکړل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه میلې ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې رالیږلی دی.
د سوات په جانزیب کالج و دودیا حل کې جوړ کړی شوی کتاب میلې ته ګڼ شمېر زده کوونکي کتابونو خوښولو ته ورځي. کتابونه اغوستونکي زده کوونکي وایي چې میله په دې توګه د دوی لپاره ګټوره ده چې ورته د کالج په ودانۍ کې دننه په ارزان نرخ کتابونه میلاویږي.
زما نوم همیرا دی، زه د ملاکن اګرا سره تعلق ساتم. زه په اردو ډیپارټمنټ کې څلورم سمیسټر مې د دلته کتابونو میله لګېدل وزر عالم ما ویل به کتاب واخلم په بیلو موضوعاتو باندې دي. یو خبر خدا ده چې په کالج کې خپل میله د بوکس ولګي نو ښه خبره ده، ځکه چې جنۍ هر ته بازار ته نشی تلی، زاله بوکس بهر نشی کته، نو کالج کې ډیره ښه خبر ده. دا خو په بیل موضوعاتو باندې نو موږ خپل خو باندې بوک واخلو او غریټ.
زما نوم نومن سعید دی، د ملم جبې سره تعلق ساتم او د بی ایس پښتو څانګې د 6 سمستر زده کوونکی یم. موږ پښتانه چې یو نو زیاتر د کتاب سره مینه نه کوله، که د صابر صاحب هغه شعر دی چې صابر ورته ولیکه قصه دیوالونو بدبخته پښتانه دی په کتاب کله پوهیږي. نو زمنګ په خیال چې دا میله ډیر احمد ده چونکه ز دلته مونږ ته د کتابونو په حواله باندې ډیره گرانی پیخیږي چې مونږ زو او ځان له کتابونو اخلو او بیا دا غي د ریټ په عالم ګرانه ډیره گرانی چونکه دا میله چې لګیدلې ده د دې ریټ هم خدي د دې کتابونو هم خدي او هر قسم کتابونه په کمشته
میله کې د پښتو په بیلابیلو موضوعاتو سټال لګونکې د کتابونو چاپ کونکې سمیع الله ګران وایي چې زده کوونکو ته د پښتو اتلانو او شاعرانو کتابونه ایښودای شوي او زده کوونکي د پښتو ژبې کتابونو سره بلد کول دي.
دلته مونږ مختلف کتابونه ایښودي دي چې دا د پښتو نثر دی، شاعري ده او مختلف قسم کتابونه د کورس کتابونه دي او په دې باندې مونږ 30% ډیسکاونټ لګولای دی چې دا عام ولس هم راشي کتابونه واخلي او سټوډنټان تم فائدہ ور ورسی.
د کتابونو میلا تابع کوونکې د جنزیب کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر عطا الرحمن عطا وایي چې دوی هڅه کوي چې زده کوونکي کتاب لوست طرف ته راولي.
زه داسې ګڼم هغه کور نه دی چې پای کې کتاب نه، کتاب چې موږ سره کولی شي دا موږ سکرین نه شي راکولی. موږ غواړو چې د سکرین سره ماشومان بلد شوي دي چې دا واپس کتابونو ته راشي. د دې نفسیاتي مسلې به هم حل شي، د دې چې کوم د یاداشت او مشق دی به وشي او د کتاب هغه ډېر په علم بشي به د ډېر وخت د دوی په حافظو کې پاتې.
کتابونو میله تر سحر نه مازیګر نه وخته پورې خلاصوي او پکې د جنزیب کالج په زرګونو زده کوونکو سره عام خلک هم پر یاتي نرخونه کتابونه ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اخلی دندو پل
لاس ورغل دے تقدیر دا وطن تعجب دے چی کتاب غرزبی بم مخلی یا پس وشی پدی حال کی تعمیر دا وطن دا ہوا دلور للا سچے قلم مخلی شعور مل دے پہر لور دے جہل زور دے وڑے ترگین لری ٹوپک ور شمپور دے وڑ سب سر بلحاس برلی دی لاد جون پرات راستن شمک دبنا دی تول بن پرات راستن شمک دبنا دی تول بن پرات ستانا کڑ دی بمی پزڑ وینو